ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2013 کال د اگست 14 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
نن د پاکستان په قومي اسمبلی او یو شمیر صوبایي اسمبلیو کې نو منتخب شوو غړو د خپل غړیتوب سوګند پورته کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د پنجاب صوبې پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف وایي د حکومت مقابله به کوي او په ایوان کې به هم مقابلې لپاره تیار وي.
او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې غزنی د سقوط نه بچ کړی دی او زیاتی د تیرو سلور ورځو په جګړه کې یو سل او سلور نوي مخالفه وسلوال او تر سلو زیات امنیتي سرتیری وجل شوی دی.
تر هغه ته د مالی مرستو ورکولو د سار ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یو ډله نن پاکستان ته ورسېدلې ده چې حالاتو جایزه واخلي. آیا پاکستان هغه وختونو عمل کړی کنه کم چې ټاسک فورس دې نه پخوا کړی وي؟
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ. د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د دیوا د ټلویزیون خبرونې تاسو د دیوا په ویب سایټ، د دیوا په یوټیوب، د دیوا په فیسبوک باندې هم لیدلی شئ او په ریډیو باندې اوریدلی شئ. وړاندې کوو تاسو ته د خبرونې لاولنې مهمه رپورټ او دا دی د افغانستان په حواله سره. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې غزنی سیمه د سقوط نه بچ کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تیرو سلورو ورځو نه راهسې چې کومه جګړه روانه ده، نو په دې کې څه تقریبا یو سل او سلور نوي وسلوال او د سلو پورې د افغان امنیتي ځواکونو عسکر وجل شوي دي. تفصیلی رپورٹ پیورو احمد فواد لامینا.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د غزنی په اړه خبریالانو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د غزنی په څلور ورځنۍ جګړې کې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دا لومړی ځل و چې افغانو چارواکو په دې شمیر تلفات په غزنی کې ومنل. خدای هم ورسره زیاته کړه چې یو سل څلور نوي طالبان هم په جګړې کې وژل شوي او یو سل اووه څلوېښت نور ټپیان شوي دي او دېرش تنه ملکي کسان هم وژل شوي دي. دا د تلفاتو شمیر و. او بله خبره دا چې نن افغان ځواکونو دا هم ویل د افغانستان د دفاع وزیر چې غزنی نور د سقوط له خطر سره نه دی مخ، د سقوط له خطر نه ژغورل شوی، خو سره دغه هم له ځینو سیمو نه د طالبانو د پاکولو کار روان دی او جګړه نه ده ختمه. نن سهار د پوځ مشر کمانډر جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ښار ته رسیدلی دی او د جګړې قومندې په خپله پر غاړه اخیستې ده. همداراز ویل شوي دي چې انجینران هلته رسیدلی دي تر څو ټیلی کمیونیکیشن یا د ټلیفون ستنې بیرته جوړې کړي، بیرته ورغوي او نور رینفورسمنت یا تازه دمي قواوې. ولسمشر غنی ویلي دي چې هلته رسیدلې دي او په جګړې کې به د طالبانو په مقابل کې جګړه وکړي، چې هغه کې خاص ځواکونه یا کماندویان او همداراز د افغانستان د استخباراتو د ریاست ځواکونه یا د ملي امنیت او خاص پولیس هم شامل دي.
خپله طالبان په دې اړه څه وایي؟ دوی خپله ماته مني، دوی د خپل دغه نږدې 200 کسانو وژل کېدل مني او کڅه
نه؟ طالبانو بیا د بلې خوانه نورې خبرې کړې دي. وروسته دغه نشنن د افغانستان د دفاع وزیر په ټلویزیون کې د غزنی په اړه خبرې وکړې. طالبانو دغه وروسته د طارق شاه بهرامی دغه خبرې رد کړلې او هغه ویل چې هیڅ غزنی ښار ته هیڅ کومکي قوا نه در رسیدلې. دا ځکه چې طالبانو د غزنی څلور لارې شاو خواته ټول په خپل واک نیولې دي. دا د طالبانو اداده او طالبان دا هم زیاتوي چې هیڅ امکان نه لري چې هلته د حکومتي قوای ورسیږي. طالبانو دا اداده هم کړې ده چې د ښار په مرکزی برخه کې پر روزه سیمه کې پوسی نیولې او اوس د روزه هغه مرکزی سیمه چې دا هغه مکمله غنی د طالبانو په لاس کې ده. طالبانو دا داوه هم کړې ده چې درې پوسی په شالیز او اورزه سیمو کې د غزنی د ښار نیولې دي او په دې یو لسوالۍ کې هم قومندانی و ټول امنیتی پوستی و مرکز ټولې نیولې دي. خو د طالبانو د ایدا دروسه پورې چا نه د تایید کړي ځکه چې هلته لاسرسی نشته د خبریالانو او حکومتي ځواکونو هم دا ادعاوی نه مني.
لمه سم وروسته بوختنه بدای چې د جګړې پر مهال د سلور ورځو جګړو پر مهال باندې ل غزنی څخه او په ګڼ شمیر خلک کډول شوی دي خپل سیمې پریخي دي. همدارنګه یو شمیر د بشري حقوقو ادارو اندېښنه څرګنده کړې ده په دې اړه کله غرانه واچوي.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په غزنی ښار کې د جګړې د څلورمې ورځې په پیلېدو سره هلته وضعیت ډېر حالات خراب شوي دي او بشري کړکیچ ښایي رامنځته شي ځکه چې د ملګرو ملتونو د سرچینو په وینا په غزنی کې د خوراکي موادو هغه سرچینې چې دي او اکمالات هغه هم مخ په خلاصېدو دي او خلک د خوراک یا د ډوډۍ لا خپل نه لري. دای د ځینو ځایی خلکو سره د خبرو په ترڅ کې دا خبره کړې ده. خو بل اخوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په غزنی کې د جګړې د ودرېدو په وخت د غزنی ولایتي روغتون ته بیړنۍ روغتیایي مرستې او تیل هم رسولې دي او دغه کمیټه په خپل ټویټر پاڼه کې هم لیکلي چې په دغه بیړنۍ مرستو کې د سلو کسانو لپاره د ټپونو د پانسمان مواد او درمل هم شامل دي. او له بلې خوا نه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په غزنی کې د ترنګلي بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې په غزنی کې د جګړو لامر د عامو خلکو ژوند لګواخ سره مخامخ شوی دی. خو بیا هم دغه ټولې خواوې چې دا خبرې کوي د روزه پورې د غزنی د ښار نه په مستقیمه توګه کوم خپلواکي سرچینې خبري رپورت نه دی برابر کړی چې پوه شو چې په غزنی کې اوس څه تیریږي.
اوسم د دې موضوع سیړنه کوو چې اخر په غزنی کې څنګه دا جګړه جوړه شو او دمر وسلوال پیدا شو چې هغه افغان ځواکونه سره جګړه کول شي. موږ سره ملګری شوی دی په دې موضوع د باس لپاره هغه بارز خان. بارز خان صاحب سره مشه
ډیر مننه. خوشاله اوس
اول لسکاله وشو د امریکای په افغانستان کې او د طالبانو تر هغهرو خلاف د جګړې او وخت په داوی شوی دی چې تر هغهرو ته ماته ورکړل شوی دا په تیخت دی. خو اوس افغان چارواکي و چې غزنی د سقوط څخه بچ کړ یعنی دومره زورور حمله شوی و چې سقوط امکان لره سره وان دی.
نو د دې مخکې کو ګورو د کندوز خار د غیم یو دوزل سقوط شو خو هغه بیا طالبانو ټینګ نه کړی شو بلکې کړی دي یو داسې رڼا پې واچو چې کوم مهم ښار تر اوسه طالبانو نه دی نیولی یا بیا ساتلی نه شي. هرات دی هرات نه شي نیولی، قندهار دی قندهار نه شي نیولی، ننګرهار دی جلال آباد دی نه شي نیولی، کابل دی نه شي نیولی، مزار شریف دی نه شي نیولی. اوس دا غزنی بیا ردی ښارونو نه پس غزنی یو غټ ښار دی خو غزنی په داسې مهم ځای کې دی دا چې کوم منځنی افغانستان ورته دی وایي چې کله د جغرافیایي دغه کوي د هغې واضح کوي. نو دا غزنی په داسې ځای پروت دی چې د هرات نه کومه لویه لار یا شارا چې دا روانیږي د په کندهار د کابل ته چې را رسیږي په دې منځ کې دا غزنی شو، غور شو، ورسره بیا بامیان دا سیمه چې کومه دي. نو د غزنی سلور خوا چې کوم دي نورو ولایتونو ته او پاغه ولایتونو کې د طالبانو شتون شته. نو دا کوشش دا حسدي زکه هم کوي او یا تر اوسه پورې چې کوم دي وکړه دی به غزنی ونیسي. په غزنی کې پوره په ولایت کې نور قومونه پراته دي، پښتانه پکې خډیر دي خو نور قومونه پکې پراته دي. نو د دې هغه سټریټیجیک امپورټنس چې دی هغه د دې د غزنی شته ځکه اوس دا لویه لار چې دا تړلې شوې ده دا به اوس لږ څه وخت په بیا اخلي چې دغه نور سیمې په خواو شا کې چې کوم ولسوالۍ دي هغه وایي چې د طالبانو په ولقه کې دي ابر طالبانو نه هم بیرته اخستل وي.
خبرو سب داسې معلومیږي چې تاسو څنګه وویل چې په 1999 کې چې کله طالبانو په افغانستان باندې ورغلي وو هغه وخت کې ودی وخت کې په سکیورټي کې یا د امنیت چې د افغانستان کم دی کې ډېر فرق دی ځکه چې کچر تم هم په افغانستان کې دننه چا حمله کړې ده نو د هغې ځایي عسکرو په شا تم بولې ده دین دا معلومیږي. خو سوال دا دی چې طالبان اوس هم توان لري چې حملې وکړی شي او څلور څلور ورځې پنځه پنځه ورځې جګړه وکړی شي د دې مطلب دا دی؟
نو یو خو دا دی چې د افغانستان د چارواکو لخوا هم دغه ویل شوې ده یو چې یو ورسره د ازبک چې کومې ډلې دي د تیزان چې مجاهدین وایي او دغه شانتې د پاکستان چې کومه یوه ډله ده چې په کشمیر کې زیاتره د هغې نوم اخیستی دی د دې د لشکری طیبې نه چې کوم دغه راوتلی یو آب شوټ دی. نو یو خدا بل دا چې طالبانو مشرتابه د طالبانو جنګیالي د طالبانو کومکونه دا خو نه دي هغه شوي که نه هغه په پاکستان کې شته څنګه چې په پاکستان باندې دغه تور لګول کېږي د امریکا د حکومت چې نن د پاکستان سره تعلق خراب دی په دې باندې خراب دی چې پاکستان د امریکا هغې غوښتنو ته نه دی تیار اوس هم د طالبانو نه د طالبانو دغه ډلو نه پاکستان لاس نه دی اخیستی. نو چې کله کومک ورته روان وي د هغې سړي ټرین کیږي که چیرې د هسپتال ضرورت شي ورته هغه ورته ورکول کیږي وسله باندې څه کمی نشته.
خبروس خان صاحب ځینې څېړونکي او خبریالان دا فکر کوي چې غزنی د پاکستان سره په پوله نه دی او بل دا چې کله هم په افغانستان کې داسې څه واقع وشي نو د هغه ځای استخبارات په پاکستان تور پورې کوي. خو دغه تورونه مشکوک په دې لحاظ سره ګڼي ځینې خلک چې د غزنی هو ډېر لرې دی هلته او پاکستان څنګه خپل خلک رسولی وي؟
دا کندوز خو بیخي د تاجکستان په بارډر دی غزنی خو بیا هم زه په منځ کې دی د افغانستان په کندوز کې چې اوس نن د جنرل هغه عزیز د هغه د مړینې دعوی کیږي او هغه چې تلی مشرف هم ویلي چې او هغه دا ویل چې زه به یعنی جهاد به کوم. نو دا خو داسې خبره نه ده دا خو سټریټجیز وي او په دې کې چې کله پکې پوځونه انوالو وي نو د هغې طریقه کار هم خپل بدل وي او په افغانستان کې تخریبکارۍ ته ورانکارۍ ته لاره جوړول وسله ورسول خلک ورسول دا ډېر ګران کار ځکه نه دی چې د افغانستان قواوې ځای په ځای په جنګ کې نښتې دي لوی افغانستان دی لارې یا دغه ځای ته کومکونه ورسول زما په خپل نظر باندې دا
دومره مشکل نه دی. خو بیا هم باروس خان سره یو بل ته پوس کوم خو یو پاکستان دا دریځ روسیو کې ډېر زیات تکرار کړی دی چې هغه د افغانستان لپاره خپله تګلاره بدلوي او د هغه ځای کې د امن او ثبات لپاره کار کوي. یو بل ته پوس دی چې دا هم کوو چې افغانستان کې د هغلی اشرف غنی په مشرۍ کې د افغانستان طالبان سره د غیر مشروط خبرو اترو وړاندیزونه کیږي په قطر کې خبرې اترې کیږي پاکستان هم دا وړاندیز کړی دی امریکا هم وایي چې ډایرکټ یعنی نیغ په نیغه خبرې کوو نو د دې ټولو اثر نه کیږي طالبان ځکه جګړه کوي کنه دا یو سټریټجی دی طالبان چې دی هم یو طرف ته مذاکرات کوي بل طرف ته جګړه کوي چې فشار وساتل شي.
نو د پاکستان دغه وینا خو د وینا د هدف پولیټیک ته خو پاکستان خپل پالیسی بدل کړی نه ده او نه بدلی ځینخ کاریږي بیا که طالب جنگ کوي نو هغه د پښتو متل وي غشي ته شاول ول دومره تیز وي چې لیندی زور دی راپسې. نو که په پاکستان کې طالبان پاتې کیږي نو بیا به پاکستان د پالیسۍ سره سمزي به په افغانستان کې جګړه به هم کوي. خو خبره دا ده چې په زور باندې دا اوس هر چاته پته ولګېره چې طالب نور په زور باندې ځای نشي نیوی نه شي ساتلی بدنامي نور ورځ ته ورځ سوا کیږي خلکو د خلکو زړه ټکیږي حقیقت خلکو ته معلومیږي. نن هم په غزنی ښار کې دوی څه کړي دي اورونه چولی دي ټلیفونونه لاینونه چې دي هغه بند کړي دي چې لویه اوږده لار ده خلکو ته د لوږې او د دوایانو د دغې ستونزې رامنځته کیږي. نو دا به د طالب دپاره څه ښه هغه خو نه د خلکو په زړه کې جوړوي طالب سره بله لاره نشته څونه به تر څو پورې به اوږده کوي دا جګړه پاکستان به مې ورځ دې ته مجبوره کیږي چې هغه هم د طالب نه لاس والي ځکه چې پاکستان په خپله یوازې شوی دی یوازې کیږي او هم په دې پالیسۍ په وجه باندې کیږي که خپل د خپل ملک مفادات ورته عزیز وی هغه ورته خواغوي او بیا د پښتنو په لوی چوک په د پاکستان پرې چوکاټ کې د پښتنو د لوی مفاد خیال ساتي او په وګدو کې پښتنو ته د حق ورکوي چې او نه به د پښتون خاور نوره د افغانستان لپاره استعمالیږي نه به پښتون د افغانستان خلاف استعمالیږي نو دغه پالیسی به یو ورځ پاکستان جوړوي نن نه جوړوي زور دی د پوز سبب جوړ کی بلد به جوړ کی خدا به ځکه په پښتنو کې د تحریک راپورته شوی دی دا به اوس په ځای ودرېږي نه دا به تر ډیره حد ځي دی به ډیرې غوښتنې کوي پاغې کې ټولې کې به د افغانستان پالیسی زما په خپل خیال په اول سر کې راځي
جی ډېر مهرباني بارس خان صاحب
مننه
د افغانستان په حق لا سړنه او وريدل نن مطبوعاتو هم د افغانستان په حواله سره لیکل کړي دي مختار خلیل به تاسو خبري
د افغانستان د جنگ د ختمېدو تازه امیدونه راپورته شوې دي ځکه چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ د زړپول ډومبیزل خبرو اترو نه پس تجزیانګاران د طالبانو او د امریکای ترمنځ د سقسم روغ راتلو په حق لډیر پور امید دي نن د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې په دې موضوع یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده د رپورت سرخط ته طالبان وایي امریکای سره د امن د خبرو اترو له برکته افغانستان کې د امن راوستو عمل وړاندې د رپورٹ په شروع کې د طالبانو د چارواکو د خلی ویلې شوې دي چې تیره هفته امریکای سره ابتدایي خبرې اترې ډېرې خې وي او دویم ځلی خبرې اترې کې دې شي چې ستمبر کې دوحه کې وشي په لومړي ځل خبرو کې د افغان طالبانو سلور غړو د امریکای د خارجه چارو د محکمې یوې سترې زنانه چارواکي الیس ویل سره په 28 جولای په دوحه کې ملاقات کړې وه افغان طالبانو سره د سفارتکارۍ په ذریعه د دې خبرو فیصله د امریکای جنگیالو سره د خبرو نکولو د خپل فیصلې نه د لاس پر سر کېدو پس شوی ده د طالبانو د کویټ شورا یو سترغړی ګارډین سره د خبرو اترو کولو په موقع ویل دي چې ډومبیزل خبرې اترې ډېرې مددګارې ثابتې شوې دي د زیاته کا چې په راتلونکي وخت کې کیدونکې خبرې اترې به نورې زیاتې جوړی وي او دا به په خاص مسلو کېږي دواړو غاړو ویل دي چې د کوټلو خبرو اترو د پاره د ایجنډي تیارولو نه پس به طالبان عقوبت افغان حکومتي مشرانو سره هم کینی په 13 فروری کې افغان صدر ډاکټر اشرف غنی طالبانو ته د یو شمیر رعایتونو ورکول وړاندیز کړی دی په دې کې د دوی د سیاسي حیثیت د تسلیمولو او په آئین د نظرسانې کول وړاندیزونه هم شامل دي د طالبانو د کویټ شورا غړي ګارډین ته دا هم ویل دي چې یو ځل په خبرو اترو کې د وړاندې خوځېدو عمل شروع شي نو په دې به ټول خلک ډېر حیران شي ګارډین لیکي چې میاشت نیمه وړاندې په تیر وړو کې اختر کې د ډزبندې د کېدو په موقع چې 40 بې وسلو طالبان خارونو ته لاړل افغان ولس سره په شریکه د اختر منځکو او تصویرونه ورسره وښکل دینه د امریکای په حکومتي حلقو کې د امن په حق له یو محتاط امید پیدا شوی دی دی ګارډین خپل رپورت کې نور لیکي چې د امریکای د مشهور آنلاین 20 نومي اخبار خبر دی چې په خبرو کې ناس طالبان نمائندگانو افغان حکومت سره د څه قسمه خبرو اترو نوړان دي د جمله او خارجي فوزونو افغانستان نه د وټو په خپل سخت مطالبه کې هم نرمي پیدا کړې ده د امریکای چارواکي وایي چې د طالبانو نمائندگانو دوی سره دا لوز هم کړی دی چې ټول خارجي ترهګر ګوندونه به د افغانستان نه بهر کوي دا د امریکای یو بنیادی مقصد دی او هم د دې له سببه په کال 2001 کې د افغانستان جنگ انخته دی دی ګارډین د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې افغان حکومت د طالبانو او د امریکای خپلو کې په خبرو کې دوی سره اعتراض نه وکړي بل طرف ته د طالبانو قیادت په ګرد افغانستان کې خورو ورو پرتو طالبانو سره د دوها د خپل دفتر د ټیلی مواصلاتو په ذریعہ د تړلو د پاره کوټلي اقدامات کړی دي چې دا شان دوی نه د ضرورت په وخت هر قسمه تپوسونه کیږي او دوی سره سلا مشوره جاری وي د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده هم تیر ورځو کې دوها کې خبرو اترو کې شریک خپل نمائندګانو سره خبرې اترې کړې دي
فینانشل اکشن ټاسک فورس دا هغه اداره ده چې په نړۍ کې د ترهګرو ته د مالی مرستو ورکولو د معاشي نظام څارنه کوي. پاکستان په نړۍ کې یو داسې هیواد دی چې په دې باندې دا تور دی چې په دې هیواد کې ترهګر چې دي د هغو مالی مرستې کیږي، د بینکونو په ذریعه هغو ته پیسې ورکول کیږي یا پیسې تګ راتګ کې هغو داسې کولی شي. پاکستان تر اوسه پورې د دې ډیمانډ یا غوښتنو پوره کولو کې ناکام شوی دی چې دغه نظام لاره ونیسي، ختم کړي یا بند کړي. او په دې باندې پاکستان په ګری یا خړ فهرست کې هم وراچول دی ادارې، او ورته ویلو کې دا لاره مونږ نه نیوه نو بیا به پاکستان په تور فهرست کې ورواچول شي. تور فهرست مطلب دا شو پاکستان په نړیوال کچ باندې د مالی مدد نه محروم شي. نن د فینانشل اکشن ټاسک فورس غړي چې دی یو ډله چې پاکستان ته خپل ورغلې ده، هم په دې موضوع رپورټ تیار کړی دی د ډیبو ریډیو په اسلام آباد کې خبریال ارشد حسین.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره تړلې ډلې ایشیا پیسیفیک ګروپ یو وفد نن د ګلپرز اسلام آباد ته را رسیدونکي دي. نو خو د هیواد څلور واړه صوبو کال 2015 کې د کلدم تنظیمونو سره د مالی مرستو په باب خپل رپورټونه مرکزي حکومت ته لیږلي. د پاکستان د خزانه د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د ایشیا پیسیفیک مشترکه گروپ دغه وفد به هیواد کې د قیام دوران د خزانه د وزارت او د اړوند د چارواکو لخوا د تیار کړي رپورټونو نه هم خبروي. ښکاره دی چې د تیر جون په اخیری هفته کې د منی لانډرینګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو په چارو نظر لرونکي نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په باضابطه ډول هغه هیوادونه په خپل فهرست کې شامل کړي وو چا چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره په زړه پورې ګامونه نه پورته کړي. خو اف ای ټی ایف د پاکستان سره په شریکه یو شپږیش نکاتی کاریز پلان هم تیار کړی وو او د پاکستان نوم د دغه فهرست نه د وتلو لپاره د اف ای ټی ایف په کاریز پلان عمل کول ضروری ګرځولې شوی وو. ورسپانډان په یو خبر کې لیکي چې د سن ایالت په شمول د سلور واړه صوبو پولیس چارواکو د ترهګر ګرځول شوی تنظیمونو سره د مالی مرستو په حق له تفصیلی رپورټونه د هیواد اعلی چارواکو ته لیږلي چې مقصد یې د اگست په 15 نیټه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دغه وفد ته حل احوال وړاندې کول دي. اخبار لیکي چې د پنجاب پولیسو کال 2015 کې د کلدم تنظیمونو سره د مالی مرستو په اړوند په مجموعي ډول 106 مقدمه درج کړي او د 104 کسانو گرفتارولو نه پسې د هغوی پر ضد د پلټنو وروسته 204 کسانو ته سزاګانې هم اورولې دي. که څه هم اخبار د پنجاب نه علاوه د نورو صوبو لخوا د کلدم تنظیمونو سره د مالی مرستو په باب له د رپورټ تفصیلات نه دي ورکړي، خو وايي د سلور واړه صوبو لخوا لیږل شوی دغه رپورټونو کې د کلدم تنظیمونو د مالی سرچینو د مخنیوي په حق له د ګامونو ذکر شوی چې پکې جماعت الدعوا هم شامل ده. ورسپانه اسلام آباد کې د اعلی چارواکو د خولې لیکي چې کال 2015 نه تر اوسه پورې په 26 ملزمانو باندې کلدم تنظیمونو ته د فنډونو ورکولو یا د فنډونو د اغستو د جرم په ثابتېدو د 15 کاله د بند نه سیوا سزاګانې هم د عدالت لخوا ورکړې شوې دي. پاکستان کې د ترهګرۍ او د ترهګرو د مالی مرستو په چارو نظر لرونکي دفاعي سیړنکار محمد عامر رانا ډیو ریډیو ته وایي د دغه وفد د راتګ بنیادي مقصد د هغه ګامونو د اثرناک کېدو جاج اغستل دي چې پاکستان په دې اړوند تر اوسه پورې پورته کړی دي.
لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ انہیں مطمئن کرنا قدرے ذرا مشکل ہوگا، خاص طور کے اوپر یہ تنظیمیں جیسے نام بدل کے آتی ہیں اور خاص اور ان انتخابات کے اندر جس طریقے سے کچھ تنظیموں نے ایک نئے سیاسی نام کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا ہے، تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ متاثر کریں گی پاکستان کی جو کاوشیں ہیں دہشت گرد گروہوں کے خلاف.
هغه وای زما په خیال اوس هم دا سه معاملات شته چې د پاکستان چارواکو لبه د اف ای ٹی ایف د ډلې قانع کول پر ګرانوي، په خصوصي ډول هغه کلدم تنظیمونه چې په بدل بدل نمونو مخې ته راځي او هغه چا چې د بل سیاسي نوم لاندې په تیر انتخاباتو کې برخه اغستلې وي، او هغه هم دغه شیزونه دي چې د پاکستان هلې ځلې متاثر کولی شي. د پاکستان حکومت په نږدې موده کې د بینکونو د لارې د کلدم تنظیمونو سره د مالی مرستو د ترسیل د مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي، خو سیړونکو بیا وایي د پاکستان حکومت لپاره هغه کلدم تنظیمونو پر ضد د عملیاتو لپاره یو موثره تګلار خپلول وی چا چې په بدل بدل نمونو خپل حل ځلې جاری ساتلې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوس وخت شوی چې موږ د پاکستان د سیاست خبرو کو په پاکستان کې د نننه د نوی اسمبلیو خبرو کو په پاکستان کې د دغه اسمبلیو ته یا نوی راتلونکي حکومت د ورپی خو چیلنجونو خبرو کو. نو په دې موضوع لمنه رپورت دی د اسلام آباد څخه چې د قومي اسمبلی کې نو منتخب شو غړو د خپل سوکو یا د خپل عہدو سوګند پورته کړی دی او په 15 تاریخ به بیا د پاکستان د نوی وزیر اعظم او نوی ویوان د نوی مشر لپاره دستور کیږي. نن سو شو په قومي اسمبلی کې رپورت راکوي اورنګزیب خان.
پاکستان کې 15 جولای عمومي ټاکنو پس نن د قومي اسمبلی رومبه غونډه شوې ده او په دې کې نوی منتخب شوی غړو سوګند پورته کړی دی. 15 اگست به د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي او 13 اگست به نوی وزیر اعظم د خپل څوکې سوګند پورته کوي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق نن نوی منتخب شوی غړو نه سوګند اغست دی.
خلوصي نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے.
دا پاکستان قومی اسمبلی غړو شمیره 302 خو نن 301 غړو سوګند پورته کړی دی ځکه چې د قومي اسمبلی دو حلقو باندې انتخابات نو شوي. دغه شان غړو چې یو نه زیات څوکې یې ګټلې وې په مجموعي توګه 8 څوکې پرېښي هم دي. دغه شان د زنانو مخصوص یو څوکې اعلان یا نوټیفیکیشن هم تر اوسه نه دی شوی. د قومي اسمبلی تر څنګ نن سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا اسمبلو غونډې هم شوې دي او مطبوعات وایي چې د پنجاب اسمبلی وړومبۍ غونډه به 15 اگست کیږي. د قومي اسمبلی نننۍ غونډې پس به اوس 15 اگست د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي او دې نه پس د وزیر اعظم انتخاب به وي او 18 اگست به وزیر اعظم سوګند پورته کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ټولو نه زیات څوکې دي او یو شمېر ګوندونو ورسره اتحاد هم کړی دی ځکه دوی دعوه کوي په اسانه به د ګوند مشر عمران خان وزیر اعظم منتخب شي. دغه شان پراخه اپوزیشن لخوا شهباز شریف د وزیر اعظم کاندید بوي. د قومي اسمبلی مهمه خبره دا ده چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي، عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی، قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپو او جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پارلیمان غړي نه دي منتخب شوي. دغه شان په رومبي ځل پیپلز ګوند مشر بلاول بټو، د مسلم لیگ مشر شهباز شریف او جمهوري وطن ګوند مشر شازین بوکټي چې د بلوچستان پخوانی گورنر نواب اکبر بوکټي نوسه دي رومبي ځل پارلیمان ته راغلي دي. پاکستان پیپلز ګوند ویان فواد چودھری وینا وا چې دوی په حسوی اپوزیشن سره ښه تعلقات ساتي او اپوزیشن ته هم پکار دي چې ذمہ وار اوسي.
اگر ہم پارلیمنٹ کو افیکٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپوزیشن کو ایک ریسپانسیبل کردار ادا کرنا ہوگا.
فواد چودھری وی فعال پارلیمان دپاره ضروری دا چې اپوزیشن هم ذمہ وار کردار ولوبوي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د زړې عمومي ټاکنې رد کړې دي او ویل دي په لوی کچ پکې ټګې شوې دي. د مسلم لیگ مشر او وزیر اعظم کاندید شهباز شریف نن دا خبره کړې ده د نتیجې ردوي او پارلیمان د نن به یو مضبوط اپوزیشن کردار لوبوي.
سب سے متنازع الیکشن ہوا اور بدترین بے قاعدگیاں کی گئیں. اس الیکشن کو ہم نے 25 کی رات ہی مسترد کر دیا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایوان کے اندر اس کے بارے میں بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ایوان کے باہر بھی سیاسی کردار ادا کریں گے.
شہباز شریف وہی انتخاباتوں کی ٹگی شوے دا او دوی په پارلیمان دننه او بهر احتجاج جاری ساتي. د ځلې انتخاباتو پس د پاکستان یو شمیر ګوندونو خصوصي توګه د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحد مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن په پوز او عدلیه د جنبداري تورونه لګولې دي.
سم د پاکستان د سیاست په حواله سره یو بل رپورت تم کیږي. عمران خان با دو ورځې وروسته د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شي خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 15 جولای په لانجمنو انتخاباتو کې بریتا سیډونکو د شک په نظر ګوري. د واشنگتن په هټسن سیډنیز مرکز کې سیډونکو ویلي عمران خان په کور دننه او باندینو تګلارو کې څه قسمه بدلون نشي راوستلې. د سیډونکو په خیال عمران خان د تګلارو بدلولو وس ځکه نه لري چې د اولس په ووټ نه بلکې د هیواد فوز په ټګۍ بره منتلې ده. نور تفصیل اد رحمان بنیرینا په دې رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې د 15 جولای لانجمنو انتخاباتو کې یو خوا په هیواد کې دننه د ممکنه وزیر اعظم عمران خان سیاسي مخالفین د احتجاج په یو مرکز او یو نقطه راوځي کړی دي، نو بلې خوا سیلونکو ته د هغلی خان د پاکستان د ګاونډیانو سره د خاړي کو ساتلو خواهش مجازي ښکاري. د سیلونکو په خیال عمران خان به د باندینو چارو تګلارې په خپل خوخه بدل نه کړی شي. د امریکای په هډسن سړنیز مرکز کې د پاکستان په انتخاباتو په بحث کې په فلوریدا یونیورسيټي کې پروفیسور ډاکټر تکی ویل دا انتخابات نه بلکې یو شکوه.
زما په خیال دا هډو انتخابات نه وو بلکې دا یو شوکه و. په 1970 کې د انتخاباتو نه ورستو د اولس رائے غلا شوې و او د 2013 په انتخاباتو کې د انتخاباتو نه وړاندې د یوې منسوبې لاندې غلا وشوه.
د سیلونکو په خیال په انتخاباتو کې د درغلې منصوبه فوز نواز شریف ته د ماتې ورکولو لپاره جوړه کړې و. د امریکای په جورج ټاون یونیورسيټي کې مرسیالي پروفیسور کریستین فیر ویل د دې وجه دا و چې په خوانی وزیر اعظم د فوز د خوخي په ضد روان و.
He also vigorously argued for having Afghanistan as a neighbor, not a client.
نواز شریف ته پوز زکه سزا ورکړه چې هغه د هندستان سره خې اړیکې غوښتلې. هغه په هیواد کې د ننه د بشري حقوقو د سرغړونو د پلټنو غوښتنو ته تیار و. هغه افغانستان ته د یو ګاک نه بلکې د یو گاونډي په سترګه کتل غوښتل او هغه د پاکستان په پوز کې د احتساب نیت لرلو.
خدایون بیزل نه دی چې د پاکستان په پوز په سیاست کې د لاسوهنې ټکونه شوی وي، نو بیا اخر فوز نواز شریف ولې په نقه کړو؟ ډاکټر تکی وايي په نورو او نواز شریف کې ښکاره فرق و.
د پاکستان په تاریخ کې دا وډون بیزل دی چې د پنجاب صوبې نه یو داسې سیاستدان د پوز اختیار چیلنج کړو چې ډیر خلک ورپسې ولاړ دي.
د پاکستان د انتخاباتو څخه د مخه د نړیوالو اخبارونو نه علاوه د هیواد د بشري حقوقو سازمان هم په انتخاباتو کې د فوز په کار د سخت فکرمند اظهار کړی وو. ایچ آر سی پی ویلي وو د انتخاباتو په نتیجو په ډاګه په جارحیت او په بې شرمۍ سره اثر انداز کیدلو باندې د بشري حقوقو کمیشن به هدف فکرمند دی. د انتخاباتو د نتیجو راتلو وروسته د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور په یو ټویټ کې د مسلمانانو د مقدس کتاب قرآن یو آیت ورکړی وو چې ترجمه یې ده: عزت او ذلت ورکون کے خدای دے. خو ڈاکٹر تکی وائی دا پا اصل کی دبریا یا گٹے اعلان وو.
Now, this man declared victory before Imran Khan declared victory. This, look at the timing of the tweet.
دا دی ٹویٹ کولو وقت وو گوری. دا دا عمران خان دبریا دا اعلان نوڑان دی ٹویٹ وکا چی خدای عزت راکڑا.
خود پاکستان فوز او عمران خان په انتخاباتو کې د درغلي تورونو ردبی. هغلی خان وای په انتخاباتو کې درغلي د تورونو پلټنو ته تیار دی. هغه دا وکوي چې ولس ورته د بدلون د پاره ووټ ورکړي دی. هغلی خان د انتخاباتو وروسته د خپلې بریا په تقریر کې داوا وکړه چې هغه به هیواد کې دننه د بدلون سره سره د خپل ګاونډیانو سره هم ښې اړیکې جوړوي. هغلی خان په خاصه توګه د امریکای، هندستان او افغانستان سره د خو اړیکو جوړولو سرګندونه وکړه.
افغانستان یک وو ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں
د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې په نړۍ کې چې چاته تر ټولو زیات زیان رسیدلې ده هغه د افغانستان اولس ده. د افغانستان اولس ته د امن ضرورت ده. د افغانانو نه علاوه که په افغانستان کې څوک امن ته حاجتمند دي نو هغه پاکستان ده. که په افغانستان کې امن وي نو په پاکستان کې به امن وي. زمونږ د حکومت پورا کوشش کوي چې په افغانستان کې امن راشي. زه خدا هم غواړم چې د افغانستان سره زمونږ داسې اړیکې جوړ شي چې زمونږ پولي خلاصې وي، څنګه چې په اروپا کې د هیوادونو پولي خلاصې دي. داسې دي یو ورځ زمونږ هم وي.
اصولون کې وایي د هغلی خان دغه سوچ مجازي ځکه دی چې د هیواد د باندینو چارو تګلاره فوز جوړوي.
زه د پاکستان د بندنیو چارو په تګلاره کې څه بدلون ځکه نه وینم چې د پاکستان د بندنیو چارو تګلاره کله هم د هیواد د وزیر اعظم په لاسو کې نه ده پاتې شوې، بلکې دا تل د جرنیلانو په لاس کې وي.
د ډاکټر تکی په خیال د عمران خان دغه خواهش د قدر وړ دی چې هغه د افغانستان سره ښه تعلق غواړي، خو دا ممکن نه ده.
خو زما داسې پام دی چې عمران خان د کم قوتونو سره ولاړو، د الیکشن وړاندې کم قوتونو سره دغه تعلق او د کم قوتونو هغې سره د الیکشن کې ملاتړ وکړو. د هغې دا خوښه اوس هم نه ده چې افغانستان سره دا اړیکې هموارې شي د پاکستان او د پاکستان د خلکو. خو بیا
د واشنگټن د هډسن په سړنیز مرکز کې د پاکستان د انتخاباتو نه وروسته د بحث کوربا په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وو. د دې بحث د کوربا او میلمنو په زیاتره لیکونو او خبرو کې د پاکستان په پوسټ تنقیدونه حاوی وی. او د دې تب انتظار کولو چې عمران خان حکومت جوړوي په درې ورځو کې کنه په ظاهر معلومی کې جوړ بکی. البته د تحریک انصاف ګوند به ارومرو په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړي، ځکه چې هغه هلته ډېر په واضحه اکثریت سره سټونه ګټلې دي، او د هغه د نوي وزیر اعلی محمود خان چې سیاست د خطې په لار کې سغټ خند نه لیدل کیږي. نن دغه صوبایي سملای غړو د خپلو سوکو سوګندونو پورته کړو، او د عوامي شل ګوند ځینې غړو د احتجاج په توګه د اسمبلی د کاروای نه یا کار نه سلک سات لپاره احتجاجن هم بهر لاړل، خو بیا یې سوګندونه واغستل. یوازې حمیدالله د پیښور څخه رپورټ راکوي.
د پیښور په صوبایي اسمبلی کې د سوګند اغستلو لپاره د اسمبلی نوي غړي د سحر راسې د خپل مرسیالانو سره راتلل پیل شوي وو. د غونډې مشري د اسمبلی د پخواني سپیکر اسد کیسر په ځای د فینل آف ممبرز مشر سردار اورنګزیب نلوټا کوله، چې د ټولو نو منتخب شو ممبرانو نه سوګند واغست. دا د پښتونخوا دیارلسمه صوبایي اسمبلی ده، خو د دې اسمبلی لیډر آف دی هاوس یا نومول شي وزیر اعلی محمود خان وویل د دې اسمبلی او د جوړیدونکو حکومت چیلنجونه هو ډیر دي، او د قبایلي سیمې او پښتونخوا د شریکولو پروژه په وړاندې بوتلل او ورته مالیات برابرول به تر ټولو لوی چیلنج وي. د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ممبرانو په خپلو لاسونو د احتجاج په توګه تورې پټې تړلې وې. دا په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد د دوی د احتجاج اظهار و. د عوامي نېشنل ګوند د زنانو په محسوس سیټ ټاکل شوي غړي شګوفتا ملک وویل د دوی احتجاج به دوامداره وي،
چې که په اپوزیشن کې ناسي خو هم به موږ یو سترونګ اپوزیشن رول پلی کوو، پازیټیو رول به پلی کوو. که چېرته د حکومت خامیانې کوتایانې کمزوریانې تاسو ته مووی چې ډېرې زیاتې دي، او بیا داسې خلک راغلي دي چې د هغوی د عوامو مفاد نه بلکې خپل ذاتي انټرست زیات دی، نو کوشش به دا کوو چې که چېرته هم د عوام استحصال کیږي یا د زنانو استحصال کیږي یا داسې یو مسله مخې ته راځي چې په هغې باندې د ګورمنټ انټرسټ نه، نو دا زموږ ذمېواري ده چې موږ به انشاءالله په دې باندې سترونګ خپل خبرم کوو، او که داسې په خبرو نه کیږي نو موږ به پروټیسټ کوو، موږ به په هر فورم باندې اواز پورته کوو.
د سوګند وروسته چې بعد حاضرې په رجسټر د حاضرې لګولو لپاره کوم ممبر رابلل کېدو، نو په ګلرې کې ناست د هغه مرستیالانو بعد د هغه په حق کې چغې او نارې ویستلې. د سحر نه د اسمبلی د اجلاس پورې هر نوی ممبر د خپلو مرستیالانو د اسمبلی ودانۍ ته د رادننه کولو لپاره د اسمبلی د عملي سره په بحث و. د تحریک انصاف ګوند په دویم ځل پر لپسې په پښتونخوا کې حکومت جوړوي، په داسې حال کې چې مرکزي حکومت د مالي مشکلاتو ښکار ښکاري او د وسایلو د ویش فارمولا لپسو کالو کې نه ده جوړه شوې. د تحریک انصاف د حکومت د وړمبني سل ورځو تګلارې جوړونکي غړي تیمور سلیم جګړه وایي
غي علاوه انفراسټراکچر او خاص کر چې کوم غټ ښار یې دي پېښور شو، بیا چې کوم نور ښار یې دي چې هغه موږ بالکل ترانسفارم کړو. دا غی علاوه زمونږ هم یو زرعی صوبه ده، زیات تر چې کوم زرعی پلانز جوړیږي هغه د پنجاب لحاظ نه جوړیږي، مونږ به د پښتونخوا لحاظ نه چې کوم زمونږ ایڈوانټیجز دي هغه باندې به کار کوو. لوکل گورنمنٹ او پولیس زمونږ خاص چې کوم دی اچیومنٹ سو هغه به مونږ فردر امپروو کوو، او بیا به زمونږ ماډل نورو صوبو کې انشاء الله امپلیمنٹ کیږي.
د اسمبلی غونډه به بیا د شروع په ورځ په 15 اگست کېږي. په دغه ورځ به د اسمبلی د سپیکر او ډیپټی سپیکر د سوکو دپاره کاندیدان کاغذونه جمع کوي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
دا پروگرام پر سمینا احسن ما خیال داو چې ته خبرې کوي کنه ستا ما یک بند خلاص دی
بند دی
ستا ما یک ورته خلاص کنه سمینا احسن ته ما خلاص کوي
زمام دا خیال
چې اوس ما یک خلاص کو
دی وزازات شو
ها دا ما خیال داو چې موږ په دې باندې باس کو خدا سي دا چې زد اسې خبره وس لګه د غشوي دا ما ته په مسکی چا یو پیغام کو چې په بنیر کې په پوران کې لیکي دا پروگرام په ټي وي کې تل کېږي لګه تصویر مراد راولې کو زه په دې سوچ کې وم او پمنس کی استاسو بلوچستان زما په خل ذکر کو د بلوچستان لایک
بالکل د بلوچستان نن خو د پاکستان قومي اسمبلی امیدوارانو د خیبر پختونخوا اسمبلی امیدوارانو د سند اسمبلی امیدوارانو حلف پورته کړی دی او په بلوچستان کې هم نن اسمبلی کې چې کم کامیاب امیدوارانو هغه حلف پورته کړی پنجاب کې په 15 تاریخ باندې دغه دستور کېږي
په دې باندې مونږ بلوچستان اسمبلی د رپورټ تر توجه خو تاسو زموږ د خبرونه په فیسبوک وی او ایډیو باندې نیخ په نیخه ګوري لګي کتا سو ګوري د خپل ملګرو سره د پانه شریک کړئ او ورسره سره زموږ په ویب سټ www.voadivanis.com باندې هم کتای شي کتا سو نه د خبرونه کوم رپورټ پاتې وي کوم برخه پاتې وي زموږ ویب سټ تبعت لې شي بیا کتلې شي دا رپورټ د بلوچستان شته دا زموږ خبريال
حمید سمسور شریک
سپیکر میرمن رایلا دورانی د بلوچستان اسمبلی ل 15 شپیتو زخه د یو کم شپیتو غړو زخه سوګند واخستي دا اسمبلی درې غړي سپاغه کې د مستملګنون صوبایي مشر پخوانی اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د هزاره ډیموکراټیک پارټي احمد علي کوزات د بی ان پی منګل سردار اختر منګل دوی په دستور کې نو سردار اختر منګل پر کامی او پر صوبایي اسمبلی پر دواړو څوکۍ باندې بریالي شوی وو چې د نن د کامی اسمبلی سوګند واخستي د هزاره ډیموکراټیک پارټي علي احمد کوزات بیا د بارني هیواد د شاریتوب په تور کې د بریالي توپ نتیجې نه د ورکړل شوی د صوبایي اسمبلی حلقه 15 د بلوچستان عوامي پارټي کاندید سراج رسانی په ځانمرګ برید کې د وژنې له سبب زخه د پر حلقه باندې انتخاب نه وسوي د صوبایي اسمبلی حلقه یو څلويشت واشک کې په انتخاباتو کې د لاسوهنو له سبب زخه نتیجه نه دی اعلان شوی او دغه ډول د ټول ټاکنو د کمیسیون له لوري د شجو لیول ځانګړو څوکیو زخه د یوې کاندید نوم نه دی اعلان شوی بلوچستان عوامي پارټي چې دلته په اسمبلی کې تر ټولو زیات اکثریت لري د اعلی وزیر لپاره شپږ سیاسي ګوندونو د جام کمال نوم وړاندې کړی دی د پردې محل باندې وویل
چې همنه بلوچستان کې لوګو کې حقوق کو تحفظ دینا ہے اور یہ جو بلوچستان میں ایک روایت بن چکی ہے کرپشن کی نہ ہم خود کریں گے نہ کسی اور کو کرنے دیں گے
چې د بلوچستان د خلکو د حقوق لپاره به مشتکل کوو چې دلته په بلوچستان کې بډي او رشوتونه یو دود ګرځیدلې دي نه خپل کوو او نه به بل څوک و دې ته پریږدو د پاکستان تحریک انصاف په شمول شپږ نور سیاسي ګوندونه له بلوچستان عوامي پارټي سره ملګري دي د سپیکر لپاره د پخوانی اعلی وزیر میر عبدالقدوس نوم اعلان کړی دی پر دې محل باندې د تحریک انصاف صوبایي مشر یار محمد رند وویل
هم اس کی حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم وزارتیں اور پورٹ فولیو نہیں لینا چاہتے
موږ د دوی د حکومت برخه جوړیدل غواړو خو وزارتونه او نور سعودي نه غواړو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی د غړو د سوګند اخستلو وروسته د صوبایي اسمبلی غونډه د اگست 14 ورځې پوري وزنډیدله چې په هغه کې به د سپیکر او د مرستیال سپیکر د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره کړي حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټا
د پاکستان په خوانه نه اهله ګرځول شوی وزیر اعظم چې نن سبا د راولپنڈی خار په اډیالا جیل کې د خپل قید ورزې تیری نو هغه نن د ځان پر ضد په یو بل مقدمه کې عزیزیا ملز په مقدمه کې د عدالت وړاندې شوی او عدالت وړاندې کې دوه تفصیلی حال اورو د پیر ولایت شانه
د ګل په سحر په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت په سخت حفاظتي انتظاماتو کې په یو بختربند گاډي کې د اډیالي جیل څخه اسلام آباد احتساب عدالت ته راورسول شو. په شخصي ټلویزیون چینلو باندې خور شوی تصویر کې لیدل کېږي چې په بختربند گاډي کې نواز شریف ډیر د تا او په چپه خولې سره ناستو او دغه گاډي په لوی شمیره کې امنیتي سرتیرو په خپل ولکه کې اغستو. پخوانی وزیر اعظم ته ایون فیلډ یا لندن کې د خپل آمدن نه زیات او ناجایز اساسو لرلو په تور احتساب عدالت د لس کالو د بند سزا اورولې ده او د تیر یوې میاشتې راهیسې دی په اډیاله جیل کې سره د خپل لور او زوم په دغه یاده قضیه کې بندي وانه دی. په الزیز یا او فلیکشپ نومې قضیو کې هم شریف خاندان په ضد د پاکستان څخه په غیر قانوني ډول بهر ملکونو ته روپو لیږلو او د ټیکس دغلا تورونه لګولې شوي دي او دا لومبې ځل دی چې نواز شریف جیل کې اچولو نه پس په یو بل قضیه کې احتساب عدالت ته په سخت حفاظتي انتظاماتو کې وړاندې کړی شوی دی. نننې اورېدنې په مهال عدالت د نواز شریف د وکیلانو په خواست باندې د رواني اونۍ شروع په ورځ د دغه یادو قضیو کې اهم سرکاري گواه رابللو امر جاری کړی دی او په دغه ورځ باندې به عدالت د نواز شریف د وکیلانو لخوا په دغه سرکاري گواه باندې د جرا کولو په اړه فیصله کوي. پخوانی وزیر اعظم د دلور او زوم لخوا ایون فیلډ قضیه کې دوی ته اورول شوې سزا په ضد اپیلونو اورېدنه هم په اسلام آباد های کورټ کې شوې ده. د خواستونو کې شریف خاندان دوی ته اورول شوې سزا د زندولو او دوی په ضمانت باندې خوشی کولو خواستونه کړې دي. دوه کسیزه عدالتي بنچ په وړاندې نن د شریف خاندان وکیلانو د خپل موکلانو په دفاع او د احتساب ملي ادارې وکیل د دې په ضد خپل دلایل پورته کړې دي. عدالتي بنچ د نیب د وکیل نه پوښتلی چې که نواز شریف باندې د کرپشن ستور نه دی ثابت شوی نو بیا د احتساب ادارې دغه عدالتي فیصله ولې نه ده چیلنج کړې او بنچ د نواز شریف لور او زوم ته اورول شوې سزاګانو په حق له هم ځنې مهم او قانوني نقطې راپورته کړې دي. دا په داسې مهال چې د نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند ته تیرې میاشت 15 نیټه باندې هیواد کې شوې انتخاباتو کې ماتې شوې ده او ګوند خپل دغه انتخابي شکست او نواز شریف ته اورول شوې سزاګانو د هیواد طاقتور فوز او عدلي لخوا د دوی خلاف سازشونه بلي. خو د پاکستان د فوج سر لخکر او د سترې محکمې مشر قاضي په سیاسي چارو کې د څه قسمه لاسوخنې تورونه ردوي. بلخوا لاهور هایکورټ د احتساب قانون کلدم یا غیر قانوني ګرځولو په اړه درخواستونو اورېدنې لپاره درې کسیزه بین جوړولو پریکړه کړې ده. د ځایي وکیلانو لخوا عدالت ته ورکړل شوې خواست کې دریس خپل کړل شوې چې 13 آئینی بدلون له کبله نیب یا د احتساب قانون ختم شوی دی او دا چې پخوانی وزیر اعظم او د ده بچو ته د یو غلط قانون د لاندې په ناجایزه ډول سزاګانې اورولې شوې دي.
نواز شریف په بختربند کې تلی وو او هغه باندې تورونه دي چې هغه په پاکستان کې درغلی کړی دي. خو داسې عدالتونو ته د خلکو د وړلو یو مطالبه په پاکستان کې د پښتنو د پښتون تحفظ مومنټ یا پښتنو ژغورنې غورځنګ تنظیم مشران هم کوي او هغه وایي چې هغه کسان چې د خپلو کورونو امنیتي عسکرو پورته کړي دي او هغه بې درکه دي هغه د عدالتونو د وړاندې کړی شي یا دې د هغو خپلوانو ته وویل شي دا کسان چرته دي او د بشري حقونو سرغړونې دې بند کړی شي. دا غوښتنه پرون د پاکستان خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتین او نورو کوله. مدثر شاه په دې موضوع رپورټ راکوي.
سوابی کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران یو ځل بیا خپلو تقریرونو کې هغه ټول ستونزې تکرار کړې کمی چې پښتون قام ته دا وخت را پیښی دي. خو د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا نه داسې برېښېده دا چې د نور حکومت سره خبرو نه مایوسه دی او وی ول میاشې و نیمه پس په یو ځل بیا اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره پرلتو نه وهي.
چمن چمن تو بیخی درزم این شلا دایید اید نفس با اول جلسا زمونگا پا جنوبی پشتن خوابی کل یوزن خبر آوار وی نو اللہ دی یو سای خمنا پاتی کیلی و یو خبر در تکوام جلسه پا دان آباد دیر تیز تیز بکو او اسلام آباد تا چه کم سے کم پا یوائی ونی ممیاشمون بیا اسلام آباد تلاشو او بیا تر نوار کو.
دغه ورځ نوموړي نه یوازې په هغه ټولو مسلو رڼا واچوله کمې چې دا وخت په عمومي ډول پوره پښتون ته راپېښې دي، بلکې د ثوابۍ ځایي ستونزې هم ذکر کړې چې پکې د تماکو د ګټې حق، توربیله ډیم سره د نږدې اوسېدو باوجود د بجلۍ لوډ شډنګ مسله، غازی بروتا پراجیکټ کې د ثوابۍ محرومه کول او د ګدون امازو صنعتي زون د سازش لاندې ناکامه کول شامل وو. خو منظور پښتین یو ځل بیا وویل چې موږ خپل حقونه د قانون او آئین لاندې او په سوله ییزه طریقه غواړو. د غرض د غورځنګ دوه نورو مشرانو محسن داوړ او علي وزیر چې د پاکستان مرکزي اسمبلۍ ته انتخاب شوي دي، خپلو ویناګانو کې که یو خوا پښتنو په ضد د پاکستان پالیسیانې د تنقید لاندې راوستې، نو ورسره ژمنه وکړه چې پارلیمان کې به هم په دې ستونزو خپل غږ اوچتوي. دا بوس وخت خای چې د تاریخ انصاف نوې حکومت پښتون ژغورنې غورځنګ سره څنګه چلند کوي، ځکه چې د تحریک مشر عمران خان د ژغورنې ټولې غوښتنې د آئین او قانون لاندې بللې دي. او که غورځنګ د نوې حکومت نه هم مایوسه شون، آیا په لویه کچه به پښتانه سره یو ځای کړی شي چې اسلام آباد ته احتجاج لاړ شي او کنه؟ مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پی ټی ایم د پرونی ثوابۍ جلسې په حواله سره تاسو تفصیل واورېدو. پښتون تحفظ موومنټ که په ملک کې د بېدرکه شوي خلکو دپاره اواز پورته کوي، نو هم د دغه تنظیم سره تړلې خپل خلک هم بېدرکه کېږي. پی ټی ایم مشر منظور پښتین نن سهار ویلی وو چې د هغوی د تنظیم یو غړی کرنل هدایت خان هغه د پرون نه د خپل کور نه غیب دی. په دې موضوع باندې تفصیل اورو د نصیر احمد کاکړنا.
منظور پښتون چې پخپله د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشري پر غاړه لري، هغه وایي چې پرون د کرنل هدایت الله د پاکستان استخباراتي ادارو ورغوښتی وو او هم د پرون مازدیګر څخه بیا هغه بېدرکه دی. او د دې غندنې هم کړې ده چې کرنل هدایت الله د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر کلک ملاتړی او فعال غړی وو، او هلته د ثوابۍ د جلسې لپاره هم کمپاین کړی وو. د دې که وکتل سینو تر دې وړاندې حیات پرېغال له ډېر اسماعیل خان څخه پورته کړل سوی وو او د هغه پر کور باندې پولیس ورغلی وو. او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې هغه هم د استخباراتي ادارو سره دی، لا تر اوسه پورې نه دی راخوشي کړل سوی. تر دې لمخه سلیم جعفر په کراچۍ کې امنیتي ادارو له کوره څخه بیولی وو، او سلیم جعفر هغه کس دی چې د نقیب الله ماسید په وژنه تورن د پولیسو د پخواني مشر راو انوار په اړه دا خبره کړې وه که څوک راو انوار ووژني نو دی به ورته انعام ورکوي. او بلې خوا که وکتل سینو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې تر اوسه پورې دی د 8000 داسې کسانو فهرست یا نوملړ جوړ کړی دی چې پښتانه دي ټول او په بېلابېلو وختونو کې استخباراتي ادارو له خپلو کورونو څخه وړي دي، او د هغو کورنۍ هم د دې تصدیق کوي. دوی وایي چې دغه فهرست چې دی جوړ کړی دی ډېر زر به نه یوازې دا چې په ټولنیزو مطبوعاتو، بلکې له ټولو مطبوعاتو سره او د ملګرو ملتونو د ادارو سره به هم شریکی. په کال 2009 کې کله چې د پاکستان فوج په جنوبی وزیرستان کې او بیا وروسته په شمالي وزیرستان کې د ترګرو په ضد عملیات شروع کړل، نو له هغه راهیسې دا ویل کېږي چې ډېر داسې بېګنا خلک چې هیڅ ترګرو سره نه ملاتړي وو او نه څه، د هغوی نه یوازې دا د کورونه وران کړل سوي دي، بلکې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم دا خبره کوي چې هغه د پاکستان استخباراتي ادارو یا فوجي ادارو له ځانه سره وړي دي. کرنل هدایت الله چې دی، نو که د هغه په حواله سره ووایي، نو 55 او د 60 کلونو په عمر کې دی. 10 کاله وړاندې له فوج څخه متقاعد سوی یا ریټایر سوی دی، او د کرنل په عهده باندې وو. او په وروستیو کې هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ملګری سوی. د هغه په باره کې د هغه نږدې ملګري دا خبره هم کوي چې څه وخت یې په فوج کې وو هم، نو د باچا خان له فلسفې وظیفه څخه ډیر زیات متاثر یا دغه څخه اغیز اخستی وو او دغه ډیر زیات ملاتړ کاو او ډیر پښکار به د باچا خان په حق له خبرې کولې. او په دې حواله سره که څه هم تر اوسه پورې د پاکستان فوج په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا خبره کړې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومې غوښتنې دي هغه پر ځای دي، خو ورسره دا هم وایي چې د دوی سره چې کوم یا د دوی چې کومې داګانې دي چې 8000 څخه زیات کسان بې درک دي، نو فوج وایي چې په دې کې ډېرې داسې دي چې د ترګرۍ په تور باندې نیول شوي دي او هغه ځینې کسان بیا خوشې کړي هم سلو پوری چې پوج ویل چې هغه باندې بیا د ترګری تورونه نه دي ثابت سی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر دغه دریز ټینګ ولاړ دی ک چیرې دغه کسان د ترګری په تورونه نیول سوي نو په کار دی چې عدالتونه ته وړاندې کی او په عدالتونو کې په هغه باندې مقدمه وسی، نه دا چې به عدالت له هغه سره څه چلند وسی.
په خیبر پختونخوا کې په یو شمیر کالجونو کې مشهور کالجونو کې یو نوم د جان زیب کالج سوات هم وو. د ډیرو خلکو بارمان دا په ملکن کې چې په جان زیب کالج کې سبق وایي، خو اوس دغه کالج ودانې لوېدلې دی او سخت کال د زرګونو په شمېره کې طالب علمان چې دي هغه به کالج ته لاړ نه شي ځکه چې آبادۍ نشته دی. نور تفصیل باخلو د ډیو ریډیو په سوات کې خبریال فیض ظفر نه.
سوات کې بس کال لسم او دولسم جماعت پاس کوون کې د شپاړ زرو نازیات طالب علمانو ته په سرکاري کالجونو کې د کم سیټونو ترلاسه داخله نه ملويږي او د شپاړ زر نازیات طالب علمانو د سبق قیمتي وخت په ضایع شي. د ګورنمنت جهان زیب کالج پرنسپل پروفیسر سراج احمد وای چې د کالج زړه ودانه ورانه پرته ده ځکه به هغه سه کال کم تنان له داخله ور کوي.
تیر کال چې په انټر کې منګا 700-800 پورې داخله کړې په انټر کې هغه منګا ډبل داخله کړې پدې بنیاد کړې چې نه کالج به شي بلډینګ ولا واخلو هغه پروس کنه چې سونه داخلي شي اوس موږ په پنګ بوج دي نو زموږ سره نه بلډینګ راغې او ازور بلډینګ چې خو ډیمالش پروت ده کموډیشن کم دي او سکه موږ ته د بی ایس ډیپارټمنټ چون هغه د 12/18 شو نو سو 18 ډیپارټمنټ سره کموډیټ کول او بیا غیله پراپر د غور کول زموږ سره دغه ډیر کم گنجائش ده.
سواد کې ټول سرکاري کالجونه شپک دي او د شپک کالجونو کې اتل زرا وسوا وسل وخت طالب علمانو د داخلو د پاره انلاین فارمونه جمع کړي دي، خو دې کې به صرف 2015 طالب علمانو ته داخله ملاویږي او 14,552 طالب علمان به د داخلو نه محرومه پاتې شي. د سوات د ټولو لوی جهان زیب کالج سیدو شریف کې تیر کال 1250 طالب علمان له داخله ورکړې شوې وه، خو د کالج د غټې ودانۍ ورانېدو او د نوې ودانۍ نه جوړېدو له کبله به سکل په دې کالج کې صرف 450 طالب علمانو ته داخله ملاویږي. یو طالب علم اسد خان وایي چې کالجونو کې هغو ته داخله نه ملاویږي نو دا کسان با سکی
ته سبقونه ویلا وس راغلی پر وډونو ولالی مجبورن ولالی زکه چې دلته کې ایڈمیشن موږ ته نه ملایږي داخله پچر دزی دوبل فریانی کوي دوب پر دې جبونه وی ډاکی بکای زغه پوه نه چې دا حکومت سکی دوه وخت دی حکومت نو شو یو کال دونه شي جوړوله.
کالجونو کې د داخلو نه ملاوي دو خلاف دغه طالب علمانو سړکونو ته راووتل او احتجاج وکړو او غوښتنه وکړه چې دوی ته د کالجونو کې داخله ورکړي شي. دا سوات ډیگری کالج منګوره کې 4,650 فارمونه جمع کړي دي، خو دې کې به 350 ته داخله ملاويږي. دغه رنګ ډیگری کالج مدین کې 1,050 طالب علمانو فارمونه جمع کړي دي او دې کې به صرف 350 ته داخله ملاويږي. ډیگری کالج کابل کې 3,100 طالب علمانو د داخلې د پاره فارمونه جمع کړي دي او دې کې به 1,500 طالب علمانو ته داخله ملاويږي. ډیگری کالج خوازخیل کې 2,740 طالب علمانو د داخلي د پاره فارمونه جمع کړي دي او د کې به 1,550 طالب علمانو ته داخله ملایويږي. د غرنګ د مټي کالج کې 2,560 طالب علمانو د داخلي د پاره فارمونه جمع کړي دي او د کې به صرف 1,500 طالب علمانو ته داخله ملایويږي. د داخلونو محرومه طالب علمان وایي چې کالجونو کې د سیکنډ شپ شروع کړي شي چې دا طالب علمان دا سبق ویلونه پاتې نشي.
دا د سوات سونټان چا چې لسم پاس کړی دو رسمي پاس کړی نه میټریک او انټر دوی نن پسینه د پاکستان بیچ په لاسو تورې کپڑے تړلی دي او پسرې تورې ټوپۍ په سر کړې دي او دا مطالبه کوي د صوبایي حکومت نه چې د دوه تعلیمي کالونو د ځای نه کړی شي او دوله د کالج کې داخلي ورکړي شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
تکنیکی همکاران و پروڈیوسر عدنان رشید انجینئر و سانتوز اور راب سو لزو کے بعد زمنگا نمش پوسندر خلق کی خبر شروع کی چ کوربا بوی حغل صد علی ٹکر ندی خبر خبر ونے کوربا زرحمان بنرے
اوزا سمینا احسن تا سنا اجازت خوڑو اللہ پامان.